د ماسپښین دوه بجې شوې. السلام علیکم. تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلې د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. نن د سلواغې شپږویشتمه له افغانستانه د پخواني شوروي پوځي ځواکونو د وتلو کلیزه ده. په دې مناسبت ولسمشر اشرف غني پر وسلوالو مخالفینو یو ځل بیا د سولې لپاره غږ وکړ. د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد له عملیاتو وروسته ولسي پاڅون کوونکي په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. په روانه خپرونه کې نور موضوعات، نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه راډیوي ډرامې نوې برخه هم وړاندې کوو. خو تر هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د خیبر پښتونخوا په 400 سیمه کې د باچا خان پوهنتون له یوې میاشتې وروسته نن بیا د زده کوونکو پر مخ پرانستل شو، او د روسیې صدر اعظم وایي مسکو به تر هغه په سوریه کې پوځي مداخلې ته دوام ورکړي چې د سوریې ولسمشر په خپل هیواد کې سولې ته نوي رسېدلی. قدرمن اوریدونکو، له نړیوالو خبرونو مخکې ناجیه ساپۍ ته غوږ شئ چې کورني خبرونه اوروي.
په پیل کې د مهمه خبرونو سر ټکی اوري. افغان ولسمشر وایي چې د سولې عالی شورا د نوي مشرتابه په اړه مشورې د بشپړېدو په حال کې دي. اروپایي ټولنه وایي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما وروستی راپور په دې هیواد کې د افغانانو دردونکي تصویر بیانوي، او د ننګرهار چارواکي وایي چې د اچین ولسوالۍ 13 کلیې د داعش وسلوالو له موجودیته پاک کړي دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د سولې عالی شورا د نوي مشرتابه په اړه مشورې د بشپړېدو په حال کې دي. ښاغلی غنی نن د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو ویشتمې کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل چې ډېر ژر به د دغو مشرانو نومونه اعلان شي، او میرمنې به هم پکې حضور ولري.
په دې اکله مشورې د بشپړېدو په حال کې دي، او په دغه مشرتابه کې به زموږ د جهاد مشران ډېر قوي حضور لري. ډېر ژر به د دغه مشرانو نومونه اعلان شي او خویندې به هم پکې حضور لري.
ښاغلی غني همدارنګه یو ځل بیا له مخالفو ډلو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د اصلاحاتو او خی حکومت ولای په برخه کې د افغان ولسمشر فوق العاده استاذ احمد ضیا مسعود وایي هغه ډلې چې سولې ته ژمنې نه دي هغوی به وځپل شي. احمد ضیا مسعود شمالي ولایتونو ته د سفر په لړ کې نن د بغلان اوسیدونکو ته په وینا کې وویل چې تروریستي ډلې هیڅ قوم او مذهب پورې تړاو نه لري. ښاغلی مسعود تر دې وړاندې هم د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د خلکو او په خاصه توګه د مجاهدینو پر بسیج او یووالي ټینګار کړی. اروپایي ټولنه وایي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما وروستی راپور په دې هیواد کې د افغانانو دردونکي تصویر بیانوي. د ټولنې نن د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما د 2015 میلادي کال راپور د اندېښنې وړ بللی. اروپایي ټولنې همدارنګه د جګړې لښکېلو غړو هم غوښتي چې د جګړې پر مهال عام وګړو ته د مرګ ژوبلې لاړولو لاس واخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما په راپور کې راغلي چې په 2015 میلادي کال کې 3515 ملکي افغانان وژل شوي او 2155 ټپیان شوي دي. او د ننګرهار چارواکي وایي چې د چین ولسوالۍ 13 کلیې د داعش وسلوالو له موجودیته پاک کړي دي. په ننګرهار کې د ملي اردو د څلورمې پلې لواء قومندان جنرال نسیم سنگین وویل چې په دې عملیاتو کې همدارنګه تر دې دمه 25 داعشیان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له رضوان مراد څخه اورئ.
السلام علیکم. دا خبر پښتونخوا په 400 کې د باچا خان په هنتون نن د زده کوونکو پر مخ بیا پرانستل شو. د 13 جنوري میاشت په 16 نیټه پر دې په هنتون د وسلوالو په حمله کې یو شمېر محصلان او ښوونکي وشل شول. د باچا خان د پوهنتون رئیس فضل رحیم مروت محصلانو ته په وینا کې ویل چې د دوی او د پوهنتون د امنیت لپاره لازم تدابیر نیول شوی دي. د پاکستاني طالبانو یو اجلاس شوی ډلې پر باچا خان پوهنتون د تیر میاشت د ډلې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د روسیې صدر اعظم وایي مسکو به تر هغې په سوریه کې خپلې پوځي مداخلې ته دوام ورکړي تر څو چې د سوریې ولسمشر په خپل هیواد کې سولې ته نه وي رسېدلی. دیمیتری میدویدیف دا څرګندونې له ټایمز مجلې سره په ځانګړې مرکه کې چې نن خپره شوې ده کړې دي. د روسیې صدر اعظم د سوریې د حکومت وسلوال مخالفان غله او تروریستان وبلل. میدویدیف ویلي په سوریه کې هغه مهال سوله ممکنه ده چې ولسمشر بشار اسد له حکومت ضد یاغیانو سره خبرو ته کښېني. هغه ویلي دي د سولې پروسه باید د سوریې په سیاسي ډګر کې د ولسمشر بشار اسد راتلونکی مشخص کړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهوری غوښتونکي سناتور جان مکین ویلی دی کېدی شي هغه لس تنه امریکایي بیړۍ چلوونکي اماړوګان احضار کړي چې د ایران لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوي وو. مکین ویلی دی غواړي د هغې پیښې په اړه له دغو کسانو پوښتنې وکړي. مکین ویلی که چیرته د اوباما ادارې د مارچ تر اولې نیټې د دې پیښې د تحقیقاتو په اړه معلومات وړاندې نه کړل، دی به دغو کسانو د احضارولو لپاره اقدام وکړي. جان مکین چې د امریکا د مشرانو جرګې د سنات د پوځي خدماتو د کمیټې مشري هم کوي، پرون ناوخته د جرمني د مونشن تر امنیتي کانفرنس وروسته امریکا ته تر روانېدو مخکې ویل دا د اوباما د ادارې لپاره یو انتخاب دی. دغه امریکایي بیړۍ چلوونکي یا ماړوګان تیره میاشت د ایران اوبو ته د دوی د ګزمو د دو کښتیو تر اوختو وروسته د ایران د سپاه پاسداران انقلاب لخوا ونیول شول. د روسیې رسنۍ وایي د شمالي قفقاز په داغستان جمهوریت کې د یو موټر بم چاودنې په نتیجه کې د پولیسو دوه افسران وشل شوي دي. په دې پیښه کې چې نن په ډربینټ سیمه کې شوې ده دوه نور پولیس ټپیان دي. که څه هم د چاودنې مسرنګوالی روښانه نه دی، خو پولیس وایي چاودنه ښایي ځان وژونکې برید وي. داغستان له اوږدې مودې راهیسې د سخت دریځو وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو او چاودنو شاهد دی. په دې تاوتریخوالي کې تر ډېره معتدله مسلمان مشران، خبریالان، دولتي چارواکي او پولیس په نښه کېږي. او بوسنیا هرزګووینیا نن په رسمي توګه په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنلیک وړاندې کړ. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤلي فدریکا موګرینی ویل سراییوو نن خپل غوښتنلیک اروپایي ټولنې ته سپارلی دی. د بوسنیا هرزګووینیا صدر اعظم ډینس زیوازدچ د روانې فبروري په لسمه نیټه ویلي وو چې هیواد یې په اروپایي ټولنه کې د شاملېدو لپاره ټول شرطونه پر ځای کړي دي. نوموړي هیله څرګنده کړې ده چې هیواد به په 2018 میلادي کال کې د اروپایي ټولنې غړی شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په دې خپرونه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غني نن له افغانستانه د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو په مناسبت په غونډه کې پر ټولو وسلوالو مخالفینو د سولې لپاره غږ وکړ.
د طالبانو په ټولو ډلو د حکمتیار صاحب په مشري اسلامي حزب او نورو مخالفانو آواز کوم چې راشئ د سولې له کاروان سره دې یو ځای شئ.
څه پیښ شول چې د وخت د ابر ځواک پوځي ځواکونه له افغانستانه وتلو ته تیار شول؟
د افغانستان د خلکو د جهاد په نتیجه کې او همدارنګه د هغه بین المللي فشارونو او رقابتونو په نتیجه کې روسان له افغانستان نه خپله ونه وتل، بلکې د یو ماتې او مجبوریت پر مبنا یې دا خاوره پرېښوده.
د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد له عملیاتو وروسته د ولسي پاڅون ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. په نورو موضوعاتو کې ټاکل شوې چې د ترکمنستان اقینې د اورګاډي د پټلۍ پروژه تر دوو میاشتو د ولسمشر محمد اشرف غني او د ترکمنستان د ولسمشر لخوا افتتاح شي.
ما خو ټول ته ویلي چې زما ګناه نه ده، بیا ما هم پولیسو ته په لاس ورکړم.
قمندان صاحب، زما له نشه یي موادو سره څه کار دی؟
رښتیا وایي قمندان صاحب، زه هم بې ګناه یم.
حرکت وکړه.
دا تمثیلي ټوټه د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې په نوې برخه کې واورئ چې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام نیمې نړۍ سره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم د خپرونې لومړۍ موضوع ته پام وکړئ. افغانستان د ملي وحدت حکومت مشرانو یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو غوښتل چې له وسلوال مخالفت لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. ولسمشر اشرف غنی د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو د 28مې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل سولې ته د رسیدو نقشه جوړه شوې او وسلوال مخالفان کولی شي له دې فرصت څخه په استفادې سره د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د غونډې ته اجرایه رئیس او یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو هم خبرې وکړې چې تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې وړاندې کیږي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه وخت لرې نه دی چې په هیواد باندې د سولې او ثبات لمر راوخیږي. ښاغلی غنی چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو په مناسبت جوړه شوې غونډې ته وینا کوله د تیر په شان یو ځل بیا له ټولو وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
د طالبانو په ټولو ډلو د حکمتیار صاحب په مشري اسلامي حزب او نورو مخالفانو آواز کوم چې راشئ د سولې له کاروان سره دې یو ځای شئ. هر مخالفه ډله که موږ سره د سولې او ورورولۍ ژوند کوي زموږ غیږ ورته خلاصه ده او استقبال یې کوو. هغه وخت لرې نه دی چې د سولې او ثبات لمر انشاءالله تعالی راوخیزي او افغانستان د نورو له احتیاجه راووزي.
ښاغلی غنی زیاته کړه چې سولې ته د رسیدو لپاره نقشه جوړه شوې او د افغان دولت ټول وسلوال مخالفان کولای شي چې له فرصت نه په استفادې له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. په دې غونډه کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ټینګار وکړ چې زور او جګړې له لارې هیڅوک خپل هدف ته نشي رسیدای.
یک بار دیگه پیام خود از این تریبون به اونهایی که قصد تا به حال جز و ایرانی در کشور چیز دستاورد نداشتن جز کشتار مردم بیگناه و صدمه زدن به فرصتهای مردم افغانستان دستاورد نداشتن، پیام ما برشان ایست که از طریق جنگ با خشونت با کشتار مردم بیگناه به جایی نمیرسیم. اگر آرمان دارین، فکر دارین، نظر دارین، بیاین در سر میز مذاکره مسئله تان مطرح کنیم.
د افغان حکومت مشرانو د څرګندونې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وکړې. د پخواني شوروي اتحاد سره لخرې په 1955 لریز کال د جدي په شپږم افغانستان ته راغلي او تر نهو کلونو جنگ جګړو وروسته د 1958 کال د دلوي په شپږشتم له افغانستان ووتلې. په ورته وخت کې یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو هم په عادلانه او تلپاتې سولې ټینګار وکړ او غوښتنه وکړه چې د تیر حکومت لاسته راوړنې باید په سوله کې خوندي شي. د حمید کرزي په مشرۍ د پخواني حکومت یو شمېر چارواکو او پخواني جهادي شخصیتونو هم په دې مراسمو کې با عزت سوله د ټولو افغانانو اړتیا وبلله. د ولسمشري پخواني مرستیال کریم خلیلي وویل چې له طالبانو سره سوله باید دینی او ملي ارزښتونو ته پام پکې وشي. له طالبانو څخه سولې ته د راتګ غوښتنه څه نوې خبره نه ده، بلکې دا ډول غوښتنې له دې وړاندې هم شوي، خو طالبانو تل د ټوپک په ژبه ځواب ورکړی. اوس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د روانې فبروري تر وروستۍ پورې به له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه مشخصه کړي. په دې اړه به د کم میاشتې په 14مه نیټه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي د 14م ځل لپاره سره جرګه شي. معلومه نه ده چې د حکومتي چارواکو له دې غوښتنو سره سره به طالبان دا ځل د سولې مخامخ خبرو ته حاضر شي او کنه بیا به هم خپل وسلوال مخالفت لاس واخلي. په دې اړه به وروسته روښانه شي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو کابل.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو په مناسبت غونډه کې پر وسلوالو مخالفینو د وسلوالو مخالفینو پر ټولو ډلو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. سیاسي کارپوهان وایي چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل او له افغانستان د دې ځواکونو بیرته وتل د جګړو او نورو بدبختیو اصلي عوامل دي. د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه نصر الله ستانگزي ازادي راډیو ته ویل چې شوروي اتحاد په افغانستان په یرغل سره سړې جګړې ته لاره اواره کړه او تر اوسه پورې هم افغانان د پردیو هیوادونو د لاسوهنو له کبله قرباني ورکوي. له ښاغلي ستانگزي سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې مرزیه احمدزی مرکه کړې او پر سر کې د افغانانو پر ژوند د روسانو د یرغل او بیرته وتلو د اغیزو په اړه پوښتنه کړې.
د روسانو تک او راتګ د سړې جګړې د
عمده ټکو څخه شمیرل. هغه په دمانه چې کله چې روسان افغانستان ته راغلل، د سړې جګړې دوران چې له 1940 نه شروع شوی او تر 1990 کلو پورې دوام وکړ، د اوج نقطې ته ورسېده. د افغانستان د خلکو د جهاد او مقاومت په نتیجه کې، او همدارنګه د هغه بین المللي فشارونو او رقابتونو په نتیجه کې، روسان له افغانستان نه خپله ونه وتل، بلکې د یو ماتې او مجبوریت پر مبنا یې دا خاوره پرېښوده او بېرته خپل اصلي ټاټوبې ته لاړل.
بله، ستانکزی صاحب، د پخواني شوروي اتحاد له وتلو څخه وروسته په افغانستان کې تر اوسه پورې تاسې د افغانستان وضعیت څنګه ارزوئ؟
متاسفانه باید ووایو چې لکه چې د افغانستان تاریخ ښیي، په دې جګړې په میدانونو کې موږ تل ګټونکي وو، او موږ د سیاست په میدان کې د خپلو جغرافیا او جیوپولیټیک او سیاسي جغرافیې موقعیت له نظره نه یو توانېدلی چې د خپلو بریاوو صحنې په سیاست کې وګورو. د روسان د وتلو او ماتې نه وروسته هم متاسفانه موږ همدغسې یو حالت ته ورداخل شو. ما مخکې عرض وکړ چې په سیمه او نړیواله سطحه نوي ایډیولوژیګانې، نوي تفکرات او نوي سیاسي جوړښتونه رامنځته شول. په منطقوي لحاظ ځینې هېوادونو غوښتل چې په دې منطقې کې خپل سیادت تثبیت کړي، لکه پاکستان او ایران د شوروي اتحاد د سقوط نه وروسته. موږ متاسفانه په دغه رقابتو کې زوبل شو، او همدارنګه غربي نړۍ موږ د وسیلې په توګه په دې سړې جګړې په دوران کې استعمال کړو، وروسته یې هېر کړو. په نتیجه کې هماغه څو چې موږ د جګړې ناخوالی او رنګ حالت بېرته ونشو کولی ورغو، لاړو نوي بحرانونو ته، نوي سیاسي رقابتونو ته. تر اوسه پورې چې اوس موږ په حقیقت کې د نړۍ د مختلفو هېوادونو په تېره بیا په سیمه ایزو سطحه د هېوادونو د رقابتونو په میدان بدل شوي، او هر ورځ د بل ورځې نه وروسته موږ نوي نوي بحرانونو ته ورداخلي.
ستانکزی صاحب، اوس هم روسیه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي که خیر؟
زه فکر کوم روسیه په تېرو 15 کلو کې بیا غواړي په نړیوالو مناسباتو کې امریکې او غربي نړۍ ته ځان یو چلنج کړي. په همغه مبنا فکر کوي چې افغانستان د غرب د نفوذ ساحه ده، په مستقیم او غیر مستقیم ډول غواړي چې دلته د خپل نفوذ ساحه ولري. مده که چېرې مداخله ونه کړي، حد اقل غواړي دا منطقه د خپل نفوذ باندې ولري، په شکل د اشکالو خپل منافع کتابي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی و چې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي یرغل او د شوروي ځواکونو د وتلو د اغیزو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د شوروي پوځي ځواکونو یرغل او وتلو ستاسو پر ژوند کوم مشخص اغیز کړی؟ که د دې ځانګړې موضوع په اړه کوم نظریا تبصره لرئ، نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له اوریدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بي سیم په 1418 شمیره اس ام اس کړئ، موږ به په همدې خبرونه کې خپور کړو.
ازادۍ راډیو د بې طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو، او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په اچین ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو څخه په پاکو شویو سیمو کې د ولسي پاڅون ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری چې اچین ولسوالۍ ته ورغلی او له امنیتی چارواکو سره خبرې کړي، د راپور برابر کړي.
له تیرو درې ورځو راهیسې د اچین ولسوالۍ په دې سرک سیمه کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا د داعش پر ضد عملیات روان دي. د یکشنبې په ورځ د جګړې لومړۍ کرښې ته ورغلو په دې سیمه کې د ملي اردو د څلورمې پلې لیوا قومندان جنرال نسیم سنګین وویل په دې عملیاتو کې تر دې دمه 13 قری پاکې شوي او ګڼ شمېر داعشانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په دې جګړه کې د 25 په تعداد داعشیان وژل شوي، 10 تنه نور زخمیان شوي، او هغه وسلې چې له دوی نه پاتې دي د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. د ننګرهار امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد په چین ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل دغه قرې چې له وسلوالو پاکې شوې په دې سیمه کې د سیمې پاڅون کوونکي ځای پر ځای کړل تر څو دوی خپله د خپلې سیمې امنیت خوندي کړي.
نن لله الحمد زموږ د امنیتي ځواکونو په پوره وړتیا او میړانه سره موږ وکولای شو دا ټولې سیمې تصفیه کړو، تلاشي کړو، او دغه د اچین ولسونه چې د شینواري قوم دی په دې سیمو کې ځای په ځای کړو تر څو ټول ننګرهار ته، ټول افغانستان ته امن راشي.
په ورته وخت کې دغه پاتون کوونکو د سیمې قومي مخورو خوښي ښکاره کړه چې دا سیمې له وسلوالو پاکې کړي، او ډاډ یې ورکړ چې نور دوی خپله د خپلې سیمې امنیت ساتي.
او دوی نن په داسې یو کار کې چې هغه د افغانستان د اسلامي جمهوریت په ګټه باندې خبره ده، د دې لپاره دوی دلته راغله او خپلې قربانۍ او خپلې دغه ټولې دوی هغه هر څه شاته کړه او د قانون په چوکاټ کې نن مشترک دلته موږ او تاسو ګورو چې موږ نن دلته خپلو مشرانو په څنګ کې ولاړ یو او نور د ټولو هغه جنگ کې ښکېلو ډلو نه مو یو غوښتنه ده ستاسې په دغه باندې میډیا د لیارې نه چې باید چې نور د جنگ جګړې نه لاس واخلو او دغه بې وزله او بېچاره ولسونه چې په دغه دېرش کاله قربانۍ ورکړي نور د خدای دې ته د فی ټکې کېدي.
موږ دغه ځوانان، دغه کشران، دغه ښایسته ښایسته ګلونه چې دا ټوپک نن په لاس کې خیشتي یقیناً چې د وطن او د سیمې مینه او محبت ته وسره او دغه ټوپک چې خیشته دا به دې لپاره نه خیشتي چې هلته به یو بل نمایشي خو دشمن لبا سینه په سینه مخامخ انشاءالله چې مقابله له ورزی خپل وطن بساتی.
د هغه پاتون کوونکې دي چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجي ظاهر قدیر په هدایت د دایشانو پر ضد راولاړ شوی وو او وروسته د حکومت په چوکاټ کې ځای پر ځای شول.
نیمه نړۍ د شذو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
افغان چارواکي وایي تر راتلونکو دو میاشتو پورې به د ترکمنستان اقینه د اورګاډي د پټلۍ پروژه د ولسمشر محمد اشرف غني او د ترکمنستان د ولسمشر لخوا افتتاح شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي د دې پروژې په بشپړېدو سره به افغانستان له منځنۍ آسیا، اروپا او چین سره وصل شي. د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان هیله مندي چې د ترکمنستان اقینه د اورګاډي پټلۍ د پروژې له بشپړېدو سره به تر ډیره د ځمکني ترانزیت په برخه کې د افغانستان ستونزې هوارې شي. په دې اړه تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې واورئ.
افغان سوداګر تل نورو هیوادونو ته د خپلو توکو د لیک درالیک په برخه کې له ځمکني ترانسپورت شکایت کوي. خو د سوداګرۍ وزارت وایي د ترکمنستان اقینې د ریل پټلۍ د پروژې په عملي کېدو به تر ډیره افغانستان کې ترانسپورتي ستونزې حل شي. د سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د ترکمنستان اقینې د ریل پټلۍ د پروژې لومړی پړاو 15 کیلومتره دی او په دویم پړاو کې به بیا دغه پټلۍ له اقینې څخه بلخ او له هغه ځایه به کندوز ته وغځول شي. د سوداګرۍ وزارت ویاند مسافر قندی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د ولسمشر لوري د دغه پروژې د عملی کېدو د کمیسون غړي 13 ورځ د فاریاب اقینی بندر ته ورغلی وو څو زر تر زر د دغه پروژې د عملی کېدو زمينه برابر کړي.
پرانیست مراسم په اقینی کې د فاریاب په ولایت کې کېږي چې د افغانستان جلالتما ولسمشر او د ترکمنستان ولسمشر او د 15 تر لس هیوادونو څخه د وزیرانو مونږ میزبان به یو هغه ان شاء الله راځي. افغانستان کولی شي چې د ترکمنستان، آذربایجان، جورجیا، ترکیه نه کاسپین بهر ته یورپ ته وصل شي.
د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان د ریل ګاډي د پټلۍ پروژه ټول ټال 615 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ترکمنستان څخه پیل او د افغانستان د اندخوی، شبرغان، مزار شریف، خلم، کندوز، شبرغان بندر له وصلولو وروسته بعد د تاجکستان کلغوزآباد ښار ته ورسیږي. افغانستان د 15 کیلومتره د ریل پټلۍ په درلودو چې د حیرتان مزار شریف ترمنځ غزیدلې په سیمه کې هغه هیواد بلل کیږي چې له تر ټولو کم د ریل خط لري. د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د افغانستان ترانزیتي او ترانسپورتي ستونزو ته په کتو د ریل پټلۍ دغه پروژه د اقتصادي ودې لپاره ډیره مهمه ده. د اقتصادي چارو کارپوه استاد مسعود د دوشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې د ریل پټلۍ له لارې له اروپا او منځنۍ آسیا سره د افغانستان نښلول به د سوداګریزو توکو پر قیمت مثبت تاثیر وکړي.
که در ریل پټلۍ جوړ شي موږ خپل فوقالعاده مشکلات له منځه وړي وي او افغانستان به بیا خپل هغه پخوانی مقام ترلاسه کړي چې د سیمې وصلونکو نقطې په توګه وو. دا د افغانستان لپاره ډېر مهم او حیاتي موضوع ده او زه دا د یو لوی استراتیجیکي موضوع په توګه ګڼم. برق، تیل، اوسپنه او دغه ریل پټلۍ د افغانستان لپاره استراتیجیکي موضوعګانې دي چې باید پام ورته وشي.
افغانستان په وچه کې راګیر هیواد دی چې د اقتصادي کارپوهانو په وینا د ریل له لارې د خپلو توکو لیږد رالیږد ورته له تر ټولو ارزانه لار تمامېدی شي. خو د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان د ریل پټلۍ پروژه له ځینو هغو لارو هم تیریږي چې امنیت یې ډاډمن نه دی. خو وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغې پروژې د امنیت په اړه ډاډ ورکړی و.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې په اسلام آباد کې د اپتیکا درې ورځنۍ غونډه چې په سوداګریزو او ترانزیتی ستونزو پکې خبرې کیږي نن پای ته رسیږي. د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر قوقندي نن د موضوع په اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن سره په مرکه کې ویل چې تر ډیره ستونزې حل شوي او هڅه کیږي چې پاتې ستونزې هم د همدې ډول غونډو له لارې هوار شي. دا چې د افغانستان له لوري په دې غونډه کې د پاکستاني لوري سره د کومو ستونزو پر اورې خبرې کیږي ښاغلی قوقندي وویل
افغانستان په دې ناسته کې چې دا اپتیکا ناسته ده، اپتا د تخنیکي مسایل ناسته ده، په هر یو کال کې دغه نه یا په افغانستان کې د پاکستان کې جوړی کې دا نوبت په پاکستان کې جوړ شو او د افغانستان غوښتنه داده چې دا د ستونزه چې په پاکستان کې د هغه را هوار شي زمونږ په موټر او زمونږ په ترانزیت باندې امون کولای شي چې د بندر واګاتاری ته د 15 جنوبی آسیا هیوادون ته تجارت ولرو او دغه نه زمونږ موټر هم کولای شي چې هغه نه مونږ هغه ضرورت لرو هغه کالی افغانستان ته راشي او دا 15 کشپزم ناسته ده د اپتیکا او زه مطمئنم چې پاکستان هم حتما خپل پیشنهادات لري چې په افغانستان کې کوم ستونزه شته که نشته بیا داد ناسته ډېر تخنیکي ناسته ده او د دواړه هیوادونه هلې ځلې کوي چې هغه ستونزه چې تر اوسه پورې هوار شوی نه دی هغه باید هوار شي د ترانزیت او تجارت په بخش کې.
بلې قوقندي صاحب، دغه ناسته څو ورځې دوام کوي؟
انشاءالله دا ناسته د درې ورځو لپاره ده، نیم خلاصیږي که اگر کوم برخه پاتش سبا مشتک برخه پاتنش سبا انشاءالله در افغانستان پلاوی افغانستان تراجع.
بله قوقندي صاحب، اور سه پختنه غده چې په خوا هم داسې غونډي شوی دی او ورته ستونزه شریکی شوی دی، څومره هله موجوده ده چې دا ځل په دغه موضوعات باندې عملی او کوټلی ګامونه واخلل شي؟ ځکه په خوا هم ویل کېږي چې پاکستاني لوري په تر ډیره په خپل ژمنو کې په دې برخه کې وفادار نه پات شوی.
بلا شک چې هر ستونزه د دیالوګ او گفتگو له خوانه حلېږي. داسې ناس مطمئنه یم چې د افغانستان د ترانزیت او تجارت لپاره او د پاکستان د ترانزیت او تجارت بلا نفع او بلا فایده نه ده. ټول هغه ستونزه، خب ستونزه هم پیدا کیږي، ستونزه د مخ کې نه، مو زه مطمئنه یم چې دغه ناس کولای شي چې او بل هغه ناس چې د دې نه مخکې شوي څلورم درېم دوهم یا لومړی ناسته د اپتیکا ناسته کې ستونزه حل شوی ده، خو هنوز هم ستونزه پاتې ده. بله خبره ده چې ستونزه پیدا کیږي هر څومره چې تاسو ترانزیت تجارت یو بل سره چې نږدې کیږي بیا ستونزه پیدا کیږي. او دا ناسته هم د دې لپاره چې دا چې باید دا تخنیکی ستونزه چې دواړو خواکې شته هغوی باید حل شي. زه مطمئنه یم چې دا ناسته هم بله نفع افغانستان لپاره او پاکستان لپاره نه ده.
د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر قوقندي و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوس هم د دې خبرونې ورسته موضوع په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما په 2015 کال کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه راپور پرون خپور کړ. د یوناما په راپور کې د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې په اړه دقیق جزئیات ورکړل شوي. د راپور لمخې په 2015 میلادي کال کې 3515 ملکی وګړي وژل شوي، 2455 ټپیان شوي، چې په دیر شمیر کې 6855 تنو ته د طالبانو او 1845 ته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا مرګ ژوبله اوښتې ده. خو په دې راپور کې یوه دردونکې خبره دا ده چې په دې تلفاتو کې اکثر ماشومان او ښځینه دي. دا ولې؟ په دې اړه نوریاس نوري دا راپور چمتو کړی.
په افغانستان کې تیر 2015 کال د ملکی تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو په کلنی راپور کې د هرو څلورو وژل شوو ملکیانو یوې ماشوم دی. دا د وړم 2014 کال په نسبت ماشومانو ته په تلفاتو کې په سلو کې 14 زیاتوالی ښیي. د دغه راپور له مخې چې پرون ملګرو ملتونو خپور کړ، د ښځو د تلفاتو کچه هم زیاته شوې او هغه د وړم کال په نسبت 8% زیاتوالی ښیي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي یو ایله چې تیر کال ماشومانو او ښځو ته د مرګ ژوبلې کچه زیاته شوې. دا دی چې د طالبانو له لوري پر انتحاري حملو سربیره جګړو هم تر ډیره د استوګنو سیمو ته مخه کړې ده. په دې اړه چې آیا د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د ملګرو ملتونو له دغو موندنو سره موافق ده، د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون موندنې چې کوم یو دي د ملکي تلفات پاتې ډېرې مشابه دي، خو زموږ کېدای شي چې ارقام د دې نه لږ درچت وي. یو خو تفاوت د میاشتو دی چې موږ په هجري شمسي کال باندې کار کوو، هغه درې میاشتې ضایع کېږي د تېر کال په حساب باندې، او اوس نو 12 میاشتې ته وسیله مو در داخلېږو. ولی بیا هم موندنې ډېرې مشابه دي، بلې اطفال او ښځې ډېر اسې پذیره وي. په دغه کال کې د هغه انتحاري حملې چې شوي دي، هغه ځمکني جنګونه چې شوي دي، هغه هدفمند وژلو کې او په کورونو باندې مرمۍ را پرېوتلې دي او په مسکوني ځایونو باندې، په دې کې ډېر اطفال او ښځې مړې شوي دي. ول هغه هدفمند مرګونو کې بیا تنا نارینه، یعنې دا د قاضي په نامه باندې، دا د دولتي کارمن او کارکوونکو په نامه باندې، یا د خیریه موسساتو کارکوونکي، ولې په دې کورونو باندې چې مرمۍ را پرېوتلې دي او د سړک غاړې مرمۍ کې او انتحاري ملاسه کې، دا صحیح خبره ده چې اطفال او ښځې ډېرې ضرر لیدلی دي او هغوی ته ناملایمات او ناخوالو سره هغوی مخ شوي دي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې تیر کال په افغانستان کې 3545 ملکان وژل شوي او 1455 ټپیان شوي. طالبان په سلو کې د 2% او دولت پلوي ځواکونه د 10% مسؤول بلل شوي او د پاتې 20% اصلي عاملین معلوم نه دي. دا چې ولې د جګړې لښکېلو خوا د ملکي خلکو د خوندیتوب په تیره د ماشومانو او ښځو د خوندیتوب لپاره د بشري حقونو د کورنیو او نړیوالو مدافع ډلو د غوښتنو سره سره په دې برخه کې کموالی نه تسترګو کیږي، بلکې برعکس مرګ ژوبلې زیاتېږي. په دې برخه کې څه اقدام باید وشي چې د دغه بهیر مخ ونیسي؟ ول شيخ غلی بيدار وای چې په دې اړه قوي میکانیزمونه ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د ملکي تلفاتو په اړه ورستي ارقام هم وسلوالو طالبان او هم د افغانستان حکومت رد کړي. دواړو لور پر یو بل د ملکي تلفاتو د زیاتوالي پړه اچولې، خو په حقیقت کې دل کېږي چې هر یو لوري د کم زیات ملکي تلفاتو سبب شوی دي.
ډیره مننه کوم نور صاحب. قدر من اوریدونکو، د دې مسپخین 2 بجې او 13 دقیقې یو څه وخت هم تر وخته رضوان مراد د خبرونو د لنډیز د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې دی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې عالي شورا د نوي مشرتابه په اړه مشورې د بشپړېدو په حال کې دي. ښاغلي غنی نن د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو د 20مې کلیزې په مناسبت غونډه کې ویل چې ډېر ژر به د دغو مشرانو نومونه اعلان شي او میرمنې به هم پکې حضور ولري. د اصلاحاتو او خې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود وایي هغه ډلې به وځپل شي چې سولې ته غاړه نه ږدي. دا ننګرهار چارواکي وایي چې د اچین ولسوالۍ 13 کلیه د داعش وسلوالو له موجودیته پاک کړي دي. د خیبر پښتونخوا په 400 کې بادشاه خان په هنتون نن په رسمي ډول بیا د محصلانو پر مخ پرانستل شو. د روسیې صدر اعظم وایي مسکو به تر هغې په سوریه کې خپل پوځي مداخلې ته دوام ورکړي تر څو چې د سوریې ولسمشر د روانې جګړې سیاسي حل ته نه وي رسیدلی. او بوسنیا هرزګوینیا نن په رسمي ډول په اروپایي ټولنه کې د شمولیت غوښتنلیک وسپاره.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. ټاکل شوی ده چې نن په اسلام آباد کې د اپټیکاش په ژمه غونډه جوړ شي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایع خونی مالی او اداري مرستیال احمد توفیق داوري ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې به تر ډیره د اپټیکا تړون پر تعدیل خبرې وشي او کوشش به وشي چې د افغان سوداګرو ترانزیټي ستونزو ته د حل لاره وموندل شي. افغان سوداګر وایي چې په دغه تړون کې پاکستاني سوداګرو ته 30% او افغاني سوداګرو ته پکې 40% امتیازات په نظر کې نیول شوي دي.
نن په اسلام آباد کې د اپټیکاش پګم غونډه بیا د ایریږي. اپټیکا هغه کمیسون دی چې د اپټا د تړون باندې به نظارت کوي، یعنی د هغه په تطبیق باندې، او د دواړو خواوو هغه سرغړونې به دا تثبیتوي او هغوی به خپلو هغه وظایف او مکلفیتونو ته متوجه کوي.
د شغل دوري په خبره اپټیکا هغه کمیسون دی چې د اپټیکا تړون باندې څار کوي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې تر اتلونکو 2 میاشتو پورې به له اقینی بندر څخه تر انخوی پورې د ریل پټلۍ جوړ شي. د دغه وزارت ویانو مسافر کوخندي ازادي راډیو ته وویل چې د ریل دغه پټلۍ به د ترکمنستان له لارې افغانستان له آذربایجان، ګرجستان، ترکیې او یو شمېر اروپایي هیوادونو سره وصل کړي. دا د افغان حکومت یو له ډیر مهمو پروژو څخه بلل کیږي. ښاغلی کوخندي زیاته کړه چې د دغې لارې په جوړېدو سره به د افغانستان صادرات اروپایي هیوادونو ته په اسانه او ارزانه توګه ورسول شي. نوموړي وویل چې د دغې لارې د کار پیل لپاره یو ځانګړی کمیسون ټاکل شوی دی. او د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په کابل ښار کې د بزګر د ورځې په مناسبت د یو ملي نندارتون د جوړولو لپاره تدابیر نیولي دي. د کرنې او مالداري وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې په 150 غرفو کې به د افغانستان کرنیز محصولات نندارې ته کېښودل شي.
سږکال موږ په څلورو ورځو کې دغه نمایشګاه ډیزاین کړې او برابر کړې او هیله مو دا ده چې ټول تولیدونکي پروژې او مؤسسې په دغه نندارتون کې اشتراک وکړي او موږ په دې هڅه کې یو چې ډېر محصولات افغاني کرنیز محصولات او تولیدات ډېر په دغه نندارتون کې خلکو ته وړاندې شي او معرفي شي.
د ښاغلي راشد په خبره د افغانستان ټول تولیدونکي شرکتونه د نندارتون ته بلل شوي دي او کوشش کوي چې سږنی نندارتون د نور کلونو تر نندارتونونو ښه او ګټور وي. د خبرونو پای
زمون غاګل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.5 صفه په پلازمینا کابل او لوی ښارونو کندهار جلال آباد مزار شریف هرات ګردیز خوست اسد آباد لشکرګا غزنی قلات پللم پرون او مهترلم کې خبريږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
د کندهار ولایت لمن میوند ولسوالۍ څخه ادریس نورزای لیکي دغه بدبختی روسانو افغانستان ته راوړه باید هر افغان د روسانو د وټلو ورځ ولمنځي. افغانستان تل د پردیو د اهدافو ښکار ګرځیدلی او قرباني خوار او کړیدلی ولس ورکوي. یو اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکلی دا مطلب لیکلی عبدالحاد عثماني له کونړ نه لیکلی باید افغانان د روسانو څخه عبرت واخلي او سوله وکړي. او عبید الله سروري د لغمان ولایت له الیشنګ ولسوالۍ څخه لیکي د روسانو له یرغل څخه تر نن پورې کومې ستونزې چې دي روسانو افغانانو ته راوړي دي. قدر من اوریدونکو د خبرونه په ورستۍ برخه کې لومړی تاسو د یو کلی زرغګونه د رادیو رامي یو نوې برخه ته او ورپسې د خزل لپاره د ازادۍ رادیو د ځنګړي 19 پروګرام نیمه نړۍ اوریدو ته را بولم.
یو کلی زرغګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې اسلم جرأت ونه کړ چې د هغو کسانو نمونه یاد کړي کوم چې د مخدره موادو قاچاق ته اړستلې وو. اوس راځي واورو چې کلیوال څه خبرګون شي.
هی ګل پرې لیک زر زر راځي چې نه وخت کیږي چې لیک کار مرخله ګلالي او میرا سره وکړو کله به بیرته راځو.
اکار خو به خود ور سره کو اخر کور کې واده دی خو زه لخت تر اوسه ورته دل نه یو ته به دې بیرته راتګ غم کوي څنګه خپل شي
ته خو بیغمه یې ګل پری زه لخت خپل لور نه درا وسته زه کله تلو نه مخ کې رات لو ته ور خطا ده
ښا اوف اوه بخه مې پخاتو شو دا د شه مې رنگ خو خټو بد کړی ده پلوشه جانې زه په یکم چستا مغزه والی سم کار نه کوي
ولی دې زورته وای ته پرې دا چې وی وای خا ولې کار نه کوي
زکه چې کته احمد ته ور کړی وای اوس بس اوا دو
مقصد په چا ملنډې و هي نو بس خوش چونه شو کنه اوس بده نازنین غریبی ژوند هم ګډ وډو زما خو به اسنم خیر نه و
خا سمدا سمدا ملنډې نه و هم خو اسه خندا په تیر اغلا چې تا وای زرلک خپل لور کور کې پریخي زکه بیړه ده
خانو دې کیسه خبره ده
انت سر لخت لور ببل اورز دی کای کوي غټه جنی ده او تو سوای چې
ګل پری خدای دې په خیر تا ته اولاد در کی چې د میندو لزړ راشي اولاد چې څومره لوی یي هم رند نه شوري
هو زه می اورز د ماما کراتلم مور می پډیر نصیحت را ته ستړې شو شو خای کنا از کای به نصیحت درته کو
نه نه هر مور ته پکړ ده چې په اولاد پام وی
اخا خا سم د زړه لخت یا به تو غلې شه که خدای د اولاد لایق ولې دلم بیا به ستانه زده کوم
اخا خدای دې لایق وګڼه
امين امين اي صبر وکي صبر وکي مخه ته مزي هلته څومره خلک دي
اوه او موټرم دی پولیسو کاری راځي دریو بنه زر زر به تیر شو
چې څه خبره به وي پولیس به چاپ سره غلي وي
تر ازه پلوشي زه پوښوم چې پولیس ولې راغلي درته وایم
اسلم بام داتی
یم خو ما څه نه دی کړی
موږ د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې ریاست راغلی
خو امر صاحب ما
دا جلب دی موږ ته ستاسو د دستګیری امر شوی
ته صبر وکړه امیر صاحب، ما هیڅ هم نه دي کړی، دوی سره باندې ټول لګی.
ته اجازه راکړه چې دا خبره ټول واوري. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د قانون د لومړۍ ماده لمخې د مخدره موادو قاچاق منع دی او مرتکب د همدې قانون لمخې مجازات کیږي.
ته صبر وکړه امیر صاحب، ما هیڅ هم نه دي کړی، دوی سره باندې ټول لګی.
خیر، هر څه به بیا واضح شي. ناصر او نور محمد هم باید موږ سره راسي.
هی ورشي زما پلار را خبر کړي زه نه ځم.
ما څه نه دي کړی، ما ولی بیا یې.
پورته شي، پورته شي، زموږ وخت مزای کوي. دا خبرې به پاوزه کې سره وکړو.
ما خو ټول ته ویلی زما ګناه نه ده، بیا ما هم پولیس ته پلاس ورکړم.
قومندان صاحب، زما له نشه یې ما ولی سره څه کار ده؟
رښتیا وایي قومندان صاحب، زه بې ګناه یم.
حرکت وکړه.
دا سترگی جادوگری دی، دا مینا لیوا نی دا جانان جانان، چپ کی اوسی سمرخ کلی دنیا گئی دا
جانان.
وی زما ورار مزبرا وی امای ورتا جار شی.
و بخی زما پام نو چ تاسو دلته رختیا زرمینی تروری یو سم در تاویل دا د خو اوس دی بیا وایوه.
وی
دا زورز می د احمد لالا پام هیڅ نشته، بیخیا وای شوی دی.
ته پرې دا زورا ول ګلالی پلار می خپل صادر غواړي. چیرته ده؟ زر شرای کا.
هغه دی د صبر ور صادر می د انګړ په دروازه پروت دی.
ورشه لالا، نو وای خلا مو پرې ته چې دا وریجی پاکی کو. ته خوشحال خوشحال ګرځه، مو به کار کوو.
نوی دی اوریدلی چی وای واده دی علادات پکې غرزی مولادات.
ګلالی دا ټول ستاله لاسه، تا بیا زما لندو ته واچولم. ها خیر نه میریږي، وزم بیا به زه در سره ګورم.
اتخل مردې اوخی مخی ورته تودې شوې. ګلالی دا وریجی پلاس لیگ را دی خو پوری وها، تم چې په خبرو شې ما نه کم نه یې.
ښه دا دی
یو تن مکم نشو. دا پلوشه چه شوه؟
اترازوی پس راغلی و ملمانور کر راغلی و.
خیر دی که زر هم لاره، هغه دی تومره دیر و ریشی پاکی کردی دی. گل پری تو چنگ غلیه؟
زم خپلا برخه کار زر زر کوم چه لاره شم.
زخو چه گورم لکار لچورتی زیاده ای کستره ای بس یکا. ده دی پزلی که لکه چه چشه و گرزی دل زرمینه کنن و ما تی ویلی و چه زر بنا راجگیگه. خو تم لکه چه نی خبره؟
چرته به خبره ای؟ که خبره وای اتروزه بیت سوائلی و چه چه خبره و از خو سخته خپه شوم. ولی سشوی تم لکه خدای داد که که چه اوزه تا دی پام شی بیای شا نپریده.
از درمینه تروره ری پولیس را غلی و از تا دل ورزوی اصلا می پتو کسان و موتر تا پورته که.
وی ولی آقا خو
خدای خیر لکه چه هم آقا دی پودر و پتور لار تا سکی نی زب یو زل کورتا لاره شم د مور بیت څه حال وی.
اوف تا څه بدبختی ده، دروازه ولې نه خلاصه؟
صبر دانی درغه وای
زر شفر زانی
بلاره تا موري بلار می راغای
چغه مو وروه د نن ورزو کنه ستړي مشي وکړه.
سلام علیکم پلارا.
وعلیکم سلام، خیر یې سلوري
پلارا؟ اسلام مملکت غوندي بندي شو پولیسو بوته.
هو لاره کی خبر شوم، څوک دی کور کې لوري؟
هیڅوک هم نه پلارا، دی خو د تر کوټه ته می راشه. تندار اسلام پس ډیره جوړي.
وی د فرزانه پلارا ته ای خدایا شکر چې د پښتني سړی خو مو پیدا شو.
ورنداري ته ښه یې؟
نه یې وروره، شکر دی چې راغلې. موږ خو په وچ میدان پاتې وو، اصلا پولیس رانه بوته.
خیر دی ورنداري، وژنې خو یې نه، خو د یوې پښتنې او څېړنې لپاره به یې بولئ.
کاشکې داسې وي، صحیح مې لکه چې دا ځل په بده بلا واوښت.
پلاره پولیس ورته ویل نشهیي مواد در سره و، ځکه دې بیا یو دا غلی شفر زانې، خلک به هر څه وایي.
خخیر هر ته چی معلوم بشی تاسې جوړې ما په مونږ باندې خاصه ما کمی ستړي دي دا څویم زلده چې مونږ سره دا پیخي کیږي کلی کې بيخي مخ را پاتې نشو
ظلم کړنی وی اسلام را تویل دا بلا خلاغي پرې راغلي چې د لکوره په بیابان وو
څه یعنی دا رښتیا خبره ده اسلام له پوډرو سره سر کار درلوده
وروره خو غمال ته ورته جوړ شوی وو چې د کلي هلکانو هر څه ورسره لیدلي وو
شفی خو یې خیر بیې غواړو الله مهربان دی
نه یمه وروره تا ونه ویل چې ته څنګه له بنده را خلاص شوې
بیا به ټوله کیسه درته وکړم اوس ځم د اسلام خواته زه کور ته راغلم چې تاسو ووینم که نه د همغه لارې نه ورتلم
صاحبه صاحبه بارو بستارم در طول که الا او سشوه ده کالوی غوطه می سشوه
جابره دا چه بلا وقله چه خبره ده در بانده
جار دشم سیلانی صاحب بیره مو غرقه ده درزه زانو باسا
ای خبریم کوی کنا که در وڑار شما و تنگ در نجک کم
صاحبه جار دل تنگ نشما اسلام در پدر اکرو
سه خدای ده پارا سه کدی بیای پیسی ورکی کدی دی کچنگا
ستونه ایمو چو
او اے اوز خبره وکا کنا
نانا دا پیسو پا ورکی دو خبا شکرو باسی چو مونگ تول ورک نکی دازال
جا برا ساما خبر وکا کم مهم خبر اوی چو پا کل کار پوشم
خاص اوف سشوه جرابه می سشوه
جا برا کدی دازالم پورا خبر او نکڑا جرابه خود سکه چې للوڅو په خو سره به دې د باندې په واوره ودروم
صاحب پولیسو اسلام زموږ له موادو سره نیولای
تا ته چا وویل جابره ته څنګه پوښتې
ما ور سره واده یې خو چې نن به نور مواد ور وړم چې خبر شوم هغه پولیسو بیوله
کدی الک خوله خلاص کړه ټول به تباه شو تراشه دا د مشر رئیس شمیره را ته پیدا کړ او د ورختا یې د لاس شمیره را نه ورکه شو که جابرا تا بیا څه وکړه خو د اسلام غم به دې خوړلی وای سر به دې ورته په کندو کړی وای
ما خو په منډه خپله لاره ونیوله راتاو شوم خو یو بلې خبرې حیران کړی یم دا د شمېره زنګ تېر کړه
خدای ته خیر کړه بلې وښیم رئیس صاحب زما خبر خو اول واوره
درنو او عزتمنو اوریدونکو آیا ستاسو په سیمه کې خلک د نشې موادو کرکیله کوي کوم جواب هو دی نو تاسو په وړاندې څه خبرګون شو ولې
هم دې پوښتنه ته ستاسو له جوابونو او د ډرامې د لاخوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غاک سپټون کې ماشين ته وایاست د ماشين شمیره ده 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 8 0 1 8. همدارنګه تاسو کولای شئ د افغان بیسیم د 903 شمیرې لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم را واستوئ.
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی،
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې جوړ او خوشاله به وي د دې ونی خبرونه پیلوو.
په روانه خبرونه کې لمړنۍ افغان غرختون کې صدیقه نورستانی در پیژنو چې د غرختنې په برخه کې ګڼ فعالیتونه کړي او د غرختنې د فدراسیون مشره هم ده. دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د افغانستان په شمال زون کې د ښځو صحرایي محاکمې ډېرې شوې. د افغانستان په شمال زون کې سږ کال د ښځو 11 صحرایي محاکمې شوې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په شمالي ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د زیاتېدو خبر ورکوي. په بلخ کې د دې کمیسون د ساحوي دفتر مشر خماري حیدري ازادي راډیو ته ویلي دي، سږ کال موږ په شمال کې د صحرایي محاکمو ډېر موارد ولیدل چې د ډېرې خواشینۍ خبر دی او موږ ته یې ټکان راکړی. تیر کال موږ په شمال کې داسې یوه پیښه هم نه درلوده، خو سږ کال 11 پیښې ثبت شوې دي. میرمن حیدری څرګنده کړه چې سږ کال یې د ښځو پر وړاندې د تشدد 900 بیلابیلې پیښې ثبت کړي چې 113 جنسي تیری، قتلونه او جبري ودونه دي. د جوزجان ولایت مرکز شبرغان کې یوې 25 کلنې ښځې خپل ځان زنده کړی دی. د جوزجان ولایت د امنیه قمندانۍ له جنایي جرایمو سره د مبارزې مدیر عبدالهادي ازادي راډیو ته ویلي چې دغې ښځې پرون د نامعلوم دلیل له امله ځان زنده کړی و چې روغتون ته تر رسیدو مخکې سا ورکړه. له دغې ښځې څخه دوه ماشومان هم پاتې شوي دي. په جوزجان ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویلي چې په دغه ولایت کې د روان کال له پیل راهیسې د ښځو د ځان وژنې، قتل او ځان سوځونې 13 پیښې ثبت شوې دي. په کندهار کې په لومړي ځل د ښځو لپاره عامه کتابتون جوړ شو. دغه کتابتون د بی بی عائشې رضی الله عنها په نامه په کندهار کې د خدیجه الکبرا فرهنګي ټولنې لخوا په لومړي ځل د کندهار میرمنو لپاره پرانستل شو. د بی بی عائشې صدیقه کتابتون په پرانیز غونډه کې د خدیجه الکبرا ټولنې رئیس آغلې مریم دورانی وویل چې په ډیره سختۍ سره وتوانېده چې په لومړي ځل په کندهار کې د ښځو لپاره کتابتون جوړ کړي. نوموړې له میرمنو څخه غوښتنه وکړه چې د یاد کتابتون له کتابونو څخه دی د لا پوهې په هدف ګټه پورته کړي.
قدرمنو اوریدونکو، صدیقه نورستانی هغه لمړنۍ افغانه ده چې له لسو کلونو راهیسې د غرختنې ورزش پیل کړی دی. دا په افغانستان کې د غرختنې د ورزش لمړنۍ ترینره هم ده. صدیقه تر اوسه د پامیر، پنشیر او آل پغرونو لوړې څوکې فتح کړې دي. اغلې صدیقه ته دا ورزشي رشته له خپل پلار او نیکنه په میراث پور پاتې ده. نو له ماشومتوبه یې لومړنی استاد هم خپل پلار ښیي. دا په وم ټولګي کې و چې د غرختنې تمرینې پیل کړ، خو د دې ورزش مسلکي زده کړې په ایټالیا کې ترسره کړې دي. په 2003 میلادي کال کې د زده کړو مختلفې دورې د ایټالیایي او فرانسوي استادانو تر نظر لاندې تیرې کړې دي. اغلی صدیقه نورستانی دی ورزشی رشتې ته د راتګ پاړه وای دا په وم ټولګي کې و چې له ایتالیا نه د غرختنې یو ټیم راغی او دا لمړنۍ میرمن و چې دی رشتې ته راغله او د څول وړ غرونو څخه هم فتح کړي.
ما چون د یک فامیل ورزشکار به دنیا آمده بودم.
از په یوه داسې کورنۍ کې زیږیدلیم چې له پخوا یې ورزش کاوه او لومړنی استاد مې خپل پلار و. کله چې په اووم ټولګي کې وم له ایټالیا نه د غرختنې یو ټیم راغلی و او غوښتل یې چې د هلکانو یو ټیم جوړ کړي. چون زه له پخوا نه د غرختنې له ورزش سره بلده وم، زما پلار او نیکه مې هم د دې ورزش لوبغاړي و، نو ما هم غوښتل چې دې ورزش ته راشم. زه لومړنۍ میرمن وم چې دې ورزش ته راغلم او هغه خلک چې د ټیم جوړولو په خاطر دلته راغلی و زما په لیدلو حیران شول. په 2005 کال کې مې د هندوکوش او پنشیر غرونو لوړې څوکې فتح کړې. بیا مې په 2006 کال کې د بدخشان د غره تر ټولو لوړه څوکه چې 6800 متره لوړوالی درلوده فتح کړ، او په 2009 کال کې مې د آلپ غرونو لوړه څوکه فتح کړه. کله مې چې د غره ختنې زده کړې پای ته ورسولې، بیا بیرته افغانستان ته راغلم.
در سره کې به اتمام رساندیم دوباره افغانستان آمدیم.
اغلی صدیقه وایي څو کاله یې په دې برخه کې مبارزه وکړه او په دې وتوانېده چې یوه ورزشي رشته رامنځته کړي. دا د خپلو تمریناتو په اړه هم راته وایي.
چندین سال مبارزه کردیم تا اینکه در سال
3 کلمه د غره ختنې د ورزش په برخه کې مبارزه وکړه چې بالاخره په 1991 کال کې بریالی شوم او په لومړي ځل مې په افغانستان کې د غره ختنې رشته رامنځته کړه او تر اوسه د غره ختنې د فدراسیون د مشر په توګه دنده ترسره کوم. هیله لرم چې له دې وروسته هم وکولای شم دا رشته پر مخ بوزم او نورو مېرمنو ته هم زمينه برابر کړم چې په دې ورزشي رشته کې فعالیت وکړي. موږ هر کال په ژمي کې خپل تمرینات پیلو او د اسات تر میاشتې ادامه لري. خپل لومړني تمرینات د کابل په نسبتا ټیټو غرونو کې ترسره کوو. په روان کال کې مو له دیار لسنجونو سره د هندوکش د غرونو لوړه څوکه فتح کړه او هغه څوکه مو د شیر دختران افغان په نوم ونوموله. له هغه وروسته مو بیا د افغانستان لومړنۍ مېرمنې سره هم ولیدل. موږ نړیوالو ته دا وښودله چې افغان نجونې په سختو شرایطو کې هم فعالیت کولی شي، د لوړو غرونو سرونه فتح کوي او بیرته مرکز ته راځي.
میرمن صدیقه نورستانی لومړنۍ میرمن ده چې د آلپ، بدخشان او پنجشیر غرونو لوړې څوکې فتح کړي او پاینده کې هم هیله لري چې د همالیا د غرونو لوړه څوکه ایورست هم فتح کړي. اغلې صدیقه وایي یو غرختونکي ته چې غواړي یوه څوکه فتح کړي باید ځینې وسایل لکه د یخ ضد بوټان، د باران مخصوصي جامې، کمربند، رسۍ، عینکې، فولادي میخونه، دوربین او دې ته ورته نور وسایل باید له ځان سره ولري. میرمن صدیقه د خپلو فعالیتونو په اړه وایي دوی په مختلفو غرنۍ ولایتونو کې فعالیت لري، له هیواد بهر هم ځینې پروګرامونه په نظر کې لري، خو د یو لړ مشکلاتو او د بودیجې د کموالي له امله نشي کولای عملي کړي.
که ما در ولایت های مختلف برنامه داریم و
موږ په بیره بیلو غرنه ولایتو کې پروګرامونه لرو. پر ولایت کې چې د غره څوکه فتح کوو هغه ولایت ته ځو، یعنی زموږ فعالیتونه یوازې په کابل کې نه دي. په روان کال کې موږ غوښتل چې ایران، پاکستان او هند ته ورزشي سفر نه ولرو، خو ځینې خنډونه د دې باعث شول چې ومونږ شوی کولای چې هلته لاړ شو. موږ سره لازمه همکاري نه کیږي. له دولت نه مې غوښتنه ده چې د افغانستان اصلي او بومي ورزش ته خاصه توجه وکړي چې په آینده کې په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې ولرو.
خدای مثبت از بکنیم چانس خوبتر را بشم.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ. www.azadiradio.com په افغاني ټولنه کې میرمنې له ډول ډول ستونزو سره مخ دي، په ځانګړې توګه بیا هغه میرمنې چې له کوره بهر کار او فعالیت کوي. نورو میرمنو ته لار خلاصوي او هغوی ته په مختلفو برخو کې د زده کړې او کار زمینه برابروي. میرمن صدیقې نورستانی هم د خپلو فعالیتونو په جریان کې ډېرې ستونزې لیدلې، خو دا وایي هېڅکله به ستونزو ته تسلیم نه شي او خپلو فعالیتونو ته به تل دوام ورکړي.
ما تهدیدهای بسیار زیاد شدیم، چیزی که بسیار زیاد مهم بوده ساختن
زدی خپل ورزشی فعالیتونو په جریان کې ډیره تهدید شویم. زما په نوم ډیری جالی او مبتذله فیسبوک باندې جوړی شوی، خدا کړی نه نش کولای چې زما روحیه ضعیف کړي. تقریبا څلور کاله کېږي چې ډیره د تهدید لاندې یم، خو زه هیڅ وخت بیرته په شان نه ځم. کله چې سږ کال زما دفتر وسوځېده زما ټولې لاسته راوړنې له منځه لاړلې، خو بیا هم ما خپلې مبارزې ته ادامه ورکړه. زه د دا ډول کړنو په کیسه کې نه یم. زه له خپل مسلک سره بې شانه مینه لرم. غواړم د افغانستان د غرونو مثبت تصویرونه د نړۍ خلکو ته ښکاره کړم. افغانستان ډېرې طبیعي ښکلاګانې لري چې باید خلک یې وویني. خو داسې ورځ به راشي چې ټولې مېرمنې به سره لاسونه ورکړي او د یو بل په مرسته به خپل اهداف ته ورسیږو.
با اونا دست ما را گرفته دوباره بلند بسازن، با کمک یکدیگر بتانیم که به اهداف خود برسیم.
اغل صدیقه 22 کاله عمر لري، د ورزشی فعالیتونو ترڅنګ د سیاسي علومو د پوهنځي محصله هم ده. دا وایي کله چې د غرختلو په وخت کې د غره څوکه فتح کړي هلته هوا ډیره قیده وي او نفس خکل ډیر مشکل وي، خو دا بیا هم ډیره خوشاله وي. او کله چې لومړی ځل د غره څوکه فتح کړه نو له خوشحالۍ نه ژړل. خو میرمن صدیقه د خپلو فعالیتونو په جریان کې د دولت د نه پاملرنې له امله ګیلمنه ده. وایي دوی ډیرې لاسته راوړنې هیواد ته راوړي، خو په دې برخه کې هغه څه چې لازم و نه ده تشویق شوی.
از طرف نهادهای دولتی افغانستان اصلا کدام تشویق بر ما نشده؟
باز موږ د دولتي ارګانونو لخوا هیڅ نه تشویق شوی. زه دا نه وایم چې موږ د یوازې په نقدي ډول تشویق کړي. ځینې وختونه معنوي تشویق او هڅونه د ورزشکارانو روحیه لوړوي. موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو، خو یوازې خلکو او رسنیو تشویق کړي یو. ځینې رسنیو په موږ مستند فلمونه هم جوړ کړي دي، خو دولت او مشرانو هیڅ نه تشویق کړي.
ما همیشه از طرف مردم و رسنیو خود تشویق شده، اما از طرف بزرگ مردمانه.
میرمن صدیقه سپورت د انسان لپاره ډیر مهم غړي په ځانګړې توګه میرمنو ته دا ویل لري چې دوی باید تل ورزش وکړي همدارنګ پاینده کې هم په دې رشته کې ډیر پروګرامونه لري دا وایي اوس هم دوی آمادګي لري چې راتلونکي کال ته بیا هم د غره یو بل څوک فتح کړي
خانمایی که در افغانستان زندگی میکنیم متوجه صحت خود نیستیم
هغه میرمنې چې په افغانستان کې ژوند کوي خپل روغتیا ته خاصه توجه نه کوي هغه مور چې سپورت کوي او سالمه روغتیا لري کولی شي روغ ماشوم وزېږوي ورزش د ډېرو ناروغیو مخنیوی کولی شي که میندې وغواړي له مغزي سکتې نه په امان کې وي نو باید په منظم ډول ورزش وکړي هغه استعدادونه چې د میرمنو په وجود کې دي دوی باید ترې مثبته ګټه پورته کړي او د هر څه مبارزه غواړي په آینده کې د غره ختنې په برخه کې ډېر پلانونه لرم زه غواړم د غره ختنې پرشته کې ډېرې میرمنې وروزم چې دوی بیا په آینده کې وکولی شي نورو میرمنو ته هم درس ورکړي اوس هم ځینې نجونې عملا په دې رشته کې زده کړې کوي او راتلونکي کال ته آمادګي نیسي تر څو یو بله لوړه څوکه فتح کړي او د مبارزو میرمنو په توګه خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړي
نام خدا در تاریخ افغانستان ثبت بکنن و عنوان خانم های مبارز
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا کا غواړي مختلفونه راوستوي د پوسپکس پاتې مودادي په کابل کې سوار لس یو ویا هرات کې سلویخ مزار شریف کې نولس جلال آباد کې سلور په خوست او کندوز کې یو تر بیا مو په لوی الله سپارم خېچاري
سلام.